السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز اکرام الله اکرامي ما او په رواني او ساته پښتو خبرونه کې ستاسو هر کله کوم وخت ما ذکر څلور بجې شوې د خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري او په دوهمه نیمه کې دوه ونیز خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی او عزیزانو خبرونه لرو خو په لومړی د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه لرو چې سالم محمد سالی به وړاندې کړي.
دفاع وزارت وی امنیتی ځواکونه د انتخاباتو د امن لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه وکسان نن سهار خوش سول چې وسلوالو طالبانو تښتولي وه. ایران ولسمشر وی د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وی امنیتی او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځواکونه د انتخاباتو او کمپاینونو د خوندیتوب لپاره په هماهنګۍ کار کوي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي تاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
تر اوسه په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې د نا امنیو په پیښو کې د ولسی جرګې نه تنه کاندیدان وژل شوي دي. په پام کې د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي شنبه په ورځ وسی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه وکسان نن سهار خوش سول چې وسلوالو طالبانو تښتولي وه. د جوزجان د امنیه قومندانې د امنیت امیر کمال الدین یاور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو اته کسان تیر شپه تښتولي وو چې یو تن یې وژلی دی. د امنیت امیر وایي وژل سوی کس علاءالدین سرمعلم نومیږي چې ورور یې په فیض آباد ولسوالۍ کې د پولیسو یو قومندان دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د تخار ولایت چارواکي وی پرستاق ولسوالۍ کې د پرونی 14 څېړنه پیل شوې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل د وژل سو کسانو شمیر 22 او د چاپیانو شپږ دیرش کسانو ته رسیدلې. 14 د نظیفه یوسفی بیگ په نوم د ولسی جرګې د یوې کاندیدې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وسوه. په پیښه کې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی خپل میرمن نظیفه یوسفی ته زیان نه دی اوښتی. د ولی ویاند وای د پیښې د څېړلو لپاره سیمه یو دولتي هیات لیږل شوی دی. د ایران ولسمشر وای د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. حسن روحانی نن په هغه وینا کې چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله وویل
با جنگ رواني آغاز کردن
پایلې پر رواني جګړه کړي. اقتصادي جګړه د دوی منځمهال هدف دی. د نظام د اغیزمنتیا پر موضوع جګړه د دوی دریم هدف دی. وروستای هدف د نظام د مشروعیت کمول دي. دوی د نظام له منځه وړلو او تغییر خبره کوي. دا نظام څنګه بدلیږي؟ کله چې مشروعیت کمزور شي نو نظام خپله بدلیږي.
روحانی په دې اړه چې امریکا د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول هڅې مخته وړي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو تر دې مخکې ایراني چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په اشاره ویلي چې واشنگتن له دې لارې غواړي د ایران حکومت له منځه یوسي. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د ایران د ولسمشر د دې نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړپوړو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د ترکیه په لویدیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه وخت مړه او څو تنه نور ژوبل سول چې په پناه غوښتونکو بار یو لارې د لوی لارې له کټارې سره ټکر سو. دغه موټر وروسته 100 متره لاندې یو کانال ته نسکور سو. د ترکیه دولتي خبری اژانس انادولو خبر ورکړی چې په نننی ټکر کې د مړو په منځ کې ماشومان هم شامل دي او 14 کسان ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي دي. انادولو خبری اژانس وایي لاری موټر چې لیدین څخه ازمیر ته روان وو ټایر یې د سړک له مسیر څخه واوښت. د پناه غوښتونکو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په پاکستان کې د یوې عیسوي ښځې چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه سوې خپلوانو هیله ښوولې چې ستره محکمه شایي دا خوشي کړي. د آسیا بیبي خاوند عاشق مسیح پرون د فرانسې خبری اژانس ته وویل هیله من یو چې د محکمې اجراءات زموږ په ګټه تمام سي. آسیا بیبي لومړۍ ښځه ده چې په دې قضیه کې په پاکستان کې په اعدام محکومېږي. د محکومې سوې آسیا بیبي لور ایشام عاشق وویل که مور مې خوشې سي ډېره به خوشحاله سم. آسیا بیبی مقدساتو ته د سپکاوی تورونه چې په 2009 میلادي کال کې ور باندې لګول سوی دي رد کړی دي. هغه په 2010 میلادي کال کې په اعدام محکوم شو. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیب په خاطر شل ورځې په بند کې تیرې کړې خوشی شو. خبر اعلان وایي ناوالنی نن یکشنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقیف ځای څخه ووت او په هغه موټر کې روان شو چې ده ته انتظار و. ناوالنی په 13 سپتمبر میاشت کې په دې خاطر چې د سرش کال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی و له شلو څخه تر څلورویشتو ورځو پورې بندې شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په 100.15 اف ام سپا او 12.90 منځنۍ سپا رڼا اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستان ژر ووځي د دې هیواد وضعیت باندې به ناوړه اغېز وکړي.
په واده کې چې دوی ووځي د افغانستان په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري، هم د افغانستان په ناامنۍ کې، هم د افغانستان په اقتصاد کې.
په همدې اړه یو مرکه هم لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا له وغړي امین وقات سره غږېدلی یو.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامی برخه کې او ملکی انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته، مشروع مرستو ته ضرورت لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د کمپاینونو د غونډو په اړه اندېښنې د نامنۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د امنیتي بنسټونه وایي چې دوی به د دغه انتخاباتو بشپړ امنیت ټینګ کړي. دفاع وزارت سره غږېدل.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایه لپاره چمتو ده.
د دفاع وزارت ویان غفور جاویدو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. یو شمیر نور کورنۍ او بهرني مسایل هم لرو. را سره پات شي. او دا هم لومړی مطلب. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ژر ووځي د دې هیواد په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات باید له افغانستانه د خپلو سرتیرو په وتلو کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په کتنه کې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات رحمت افغان را کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای که بهرني ځواکونه په لړمحال کې له افغانستان ووځي ډېر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اډه بدل او د نړۍ امنیت وګواښوي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د امریکا متحده ایالات له غور پرته د وتلو پریکړه وکړي وضعیت ته په کتو ممکن د افغانستان نظام سقوط وکړي.
زه فکر کوم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې په واده کې چیرې دوی ووځي د افغانستان په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري، هم د افغانستان په ناامنۍ کې، هم د افغانستان په اقتصاد کې، همداشته د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره، او دوی په څنګ کې د همسایه ملکونو مداخلې به ډېر زیات شي، او که په ډېر کم وخت کې دغه نظام سقوط وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې تازه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په کتنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. دا هغه موضوع ده چې په تېر کې هم حکومت سره د سولې د خبرو لپاره په وار وار د دغې ډلې لخوا مطرح شوې ده. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر سید اکبر اغا که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل یوه پر ځای غوښتنه بولي، خو وایي چې په لنډمهال کې به د دغو ځواکونو وتل ښه نتیجه ونه لري.
نو زه خپله ځونې وایم چې لنډ دستي وتل به خامخا یو څه عواقب بد ولري، خو بیا هم امکان یې ښه خبره به دا وي چې د لنډ یو څه محلویش معلوم کې مثلا پنځه میاشتې شپږ میاشتې دې
دته بزما فکر باندې ضرورت خامخا پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په یو تازه سروې کې په ډاګه شوی چې 94% کې امریکایان د افغانستان له جګړې ناراضه دي او له دغه هېواد د خپلو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، خو 34% کې بیا له دغه جګړې راضي بریښي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که امریکا خپل ځواکونه د افغانستان د حکومت او خلکو له مشورې پرته له دغه هېواده وباسي، یوه تشه به رامنځته سي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود وایي وسلوالو طالبانو هم دغه موضوع درک کړې ده.
امریکایان امکان لري چې یو جوړجاړي ته طالبانو سره ورسیږي، شاید په لنډمهاله موده کې د امریکایي ځواکونو وتل نه وشي. کله چې دا نورې خبرې دوی سره حل شوې، یار هغه مهال ویش د امریکایانو د وتلو معلوم شو، بیا په هغې صورت کې زه فکر کوم چې تر هغې ځایه پورې چې د طالبانو خوا ما مطالعه کړې ده او په ارتباط کې ګورم، هغوی هم په دې پوهېږي چې که امریکایان دفتن ووځي دلته یوه تشه رامنځته کېږي.
د افغانستان په مشروطي لوی جرګه کې له امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تصویب او د ولسمشر محمد اشرف غني د واک په لومړیو کې لاسلیک سوچې لمخې په قانوني ډول امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. حاجي سید داود وایي د ولسمشر ټرمپ اداره او په امریکا کې ډیموکراټان غواړي چې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت له رامنځته کېدو وروسته خپل ځواکونه له دغه هېواده وباسي.
و مریدل د افغانستان د مشرانو جرګی داری پلاوی وای کده امریکایي ځواکونو جر له افغانستان اوځي د دې هیواد په وضعیت باندې بناوړ اغیز وکړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو د افغانستان د سولې دالی شورا یو شمېر غړي وای کله چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع مطرح کیږي باید د افغانستان عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي. د دې شورا له غړي قاضي محمد امین وقات سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامی برخه کې او ملکی انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته، مشروع مرستو ته ضرورت لري. د سولې په پروسه باندې خبرې کیږي، په دغه ضرورت باید بحث وشي او دغه ضرورت ته یو مشروع شکل ورکول شي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت او د ملت ترمنځ د باغې باندې موافقه وي، لکه د وتلو مهال ویش یا لکه خپل حضور ته تخفیف ورکول یا د نظامی عملیاتو کنټرول. نو ماده شي چې یو په یو د خارجي قواو وتل مشروط وګڼل شي، نو په هغې صورت کې به افغانستان نه یوازې بې ثباته شي بلکې په نظامی او ملکی برخو کې به د مرستو نه هم محروم شي او دا مملکت او دا ملت دغه نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. بنا منګ وایو دا موضوع د اجنډا یو برخه وی، خو په دې د واقعي یعنی شرایط په نظر کې نیولو سره په دې باندې بحث وشي او د سولې پروسې مذاکرات پیل شي تر څو نړیوال مطمئن شي چې د دوی حضور د سولې د پروسې د شروع لپاره مفید او وتل به په نهایت کې نور هم مفید تمام شي او موږ بدیل هم ولرو. دا موږ خپل ضرورتونه د کم مدرک نه پوره کوو، څنګه به پوره کوو؟ د سناج د دې مملکت معیشت او د دې مملکت امنیت دواړه په خطر کې ولويږي.
وقات صاحب، لدین علاوه کچيري بهرني ځواکونه په لړ محل کې افغانستان او وزي تاثیرات څه دي؟
نو په صورت کې چې په دې باندې د سولې د پروسې په مسله کې بحثونه شي او په دې باندې موافقه ته ونه رسیږي چې دا حضور پر کم حد کې تر څو وخت پورې او دا د شرط په شکل وګڼل شي او خارجین دا ومني او د افغانستان دولت هم چې دا د وزي بدیل به څه وي او بل اخره څه به پیښیږي دا تضمین نشي کېدلی چې بیا به دا نظامي رقابت شاید ډیر تیز او تند شي او مخالفین به هم دا وګڼي چې خارجین نه وي نو قدرت به زموږ لاس ته په اسانه باندې لاس ته راځي او په داسې حال کې چې دا به اسانه نه وي بلکې دا به د داخلي جنګ بل پړاو
او دا مملکت به بحران کې ولويږي. وقات سب د حل لارې چارې څه دي؟ یعنی بهرني ځواکونه په وتلو کې له څومره دقت نه کار واخلي؟
دا واقعي نتونه پر مملکت د خپل ملت او د خپل دولت دغه امنیت، معیشت، انکشاف د ټول په نظر کې وساتو او د ګاونډي هیوادونو هغه ناوړه او بعضي نامطلوبه اکثر عملونه یا د هغوی پشت پرده حرکتونه چې افغانستان پرې یوازې ځان مخنیوی نشي کولی، په دې کې ضرورت ده چې دنیاوال د افغانستان او افغانانو سره ملګری او همکار ووسیږي. دا هغه مسله ده چې هیڅوک نشي ردولی. دا د افغانستان عیني واقعیتونه دي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له آزادي راډیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع پاړوي چې په دې برخه کې باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته پام وشي. د افغانستان د سولې او روغې جوړې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې طالبانو په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور د سولې په لاره کې ستر خنډ یاد کړی دی. د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله له امریکایي پلاوي بیا له طالبانو غوښتي چې د شپږو میاشتو په مخه اوربند اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل نوري اسنوري اوروي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یوه ورځ وروسته له هغې چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې بېرته کابل ته ولاړ او د شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد دواړو مشرانو ته پر پاکستان سربېره د قطر په ګډون درې واره به هېوادونو ته د سفر په ترڅ کې له جګپوړو چارواکو او ډیپلوماتانو سره د لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد د لس ورځني سفر په ترڅ کې چې پر دغې نوې دندې له ټاکل کېدو وروسته سیمې ته د هغه لومړنی سفر دی. مخکې له اسلام آباد او کابل څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وې. په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د جمعې د ورځې د کتنې په اړه وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه په دوحه کې ترسره شوه. د طالبانو یو بل مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د طالبانو استازو خلیلزاد ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو پر لاره کې ستر خنډ دی او دواړو لورو موافقه وکړه چې دې ډول غونډو ته به دوام ورکوي. د طالبانو یو بل مشر بیا ویلي چې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له مشرتابه وغوښتل چې په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه اوربند اعلان کړي. دغه چارواکي هم تایید کړي چې دواړو لورو سولې ته د رسېدو پر لارو چارو او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه بحث او خبرې وکړې. طالبان غواړي چې بندیان د افغانستان له زندانونو خوشې شي او بهرني پوځیان دي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي له افغانستان ووځي. د طالبانو د مشر وویل چې هیڅ یو لوري د بل لوري غوښتنه سمدستي نه رد او نه هم ومنله، خو موافقه یې وکړه چې بیا به سره ګوري او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به یوه حل لاره لټوي. په کابل کې د امریکا سفارت د طالب مشرانو د دغو څرګندونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده، خو پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د سفارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې د خلیلزاد له خولې دومره ویل شوي چې متحده ایالات د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د ټولو افغانانو له هیلو سره ځان شریک بولي. داسې افغانستان چې ټول افغانان په غېږ کې ونیسي او زیاتوي د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې یوه برخه وي. په هغې خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ د ارګ لخوا خپره شوې ویل شوي چې خلیلزاد د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره هر ډول مرسته چې په وس کې وي وکړي، خو یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د افغانستان حکومت مخته یوسي.
بل خو بیا د مشرانو جرګې غړي وایي که امریکا دې نتیجې ته رسیدلې وي چې د افغانستان جګړه ختمه شي، د خلیلزاد سفر یو فرصت دی او نتیجه به یې سوله وي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې د خلیلزاد نقش نتیجه لري. دې له جهادي مشرانو وغوښتل چې دغه حرکت ملاتړ وکړي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
سوله هغه هیله ده چې افغانان ورته له کلونو راهیسې په تمه دي او اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سفرونو او لیدو کتو د ټینګښت لپاره خوشبیني زیاته کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان او سیمې له وضعیت سره بلد دی، نقش به د سولې د خبرو په پیلېدو کې اغېزناک وي، خو د ده په خبره د دغه بهیر د تحقق لپاره باید جهادي مشران همکاري وکړي.
د خلیلزاد صاحب راتګ د سولې پروسې کې داخلېدل او په هغوی باندې د امریکا د حکومت باور کول، لکه څنګه چې امریکا پرې باور کړی، همداسې افغانستان هم خلک هم ورته خوشبین دي. نو انشاءالله باوري وو چې دا حرکتونه به حتما رنګ راوړي. افغانان د یو بل سره په خبرو ښه پوهېږي، ښه پیغام خدای دې وکړي چې د افغانستان حکومت هم له دې موقع نه په استفادې سره په هر حرکت کې دوی سره شریک وي. او د خلیلزاد نه مو غوښتنه دا ده چې د هر حرکت او فشرف وزارت جهاتمو جمهور رئیس او د مخ مشرانو ته ورکړي.
د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونو سولې ته خلک هیلمن کړي او یو شمېر سناتوران وایي چې که امریکا وغواړي ممکن له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل یوه ورځ هم ونه نیسي. خو اوس چې د طالبانو ډله په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره د خپلو استازو لیده کاته تاییدوي، د مشرانو جرګې رئیس په دې باور دی چې دغه لیده کاته هرو مرو نتیجه لري. زلمی خلیلزاد شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. دغه افغاني ولس له امریکایي چارواکی هغه څېره ده چې تل پر پاکستان د فشارونو په راوړلو ټینګار کړی دی. دی پر دغه دنده له ګمارل کېدو وروسته او د خپل لس ورځني سفر له پیلېدو سره سم کابل ته راغی او له حکومت او طالبانو یې وغوښتل چې د سولې د خبرو اترو لپاره خپل استازي وټاکي. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد عظیمی وایي د هغو هیوادونو د مداخلو د مخنیوي لپاره چې غواړي افغانستان د جګړې په میدان بدل کړي د خلیلزاد هڅه ښه فرصت دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
هیله مند یو دا اقدامات چې نوي شروع سوي دي لاره ودې ته جوړه کړي چې د افغانستان دولت او د افغانستان د حکومت مخالفین هم مخامخ سره کښېني. د افغانستان جګړه د امریکې او د روسیې جګړه ده، د هند او پاکستان، د ایران او عربو جګړه ده. دا یو
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه ودیر صافی وایي که حکومت ونه کړی شي له دغه فرصت نه ګټه واخلي او دینی عالمان هم ورسره همفکره نشي، دغه خوځښت ده نه یوازې دا چې ګټه ونه لري بلکې افغانستان به د بحران په لورې بوزي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یو انتخاباتي مسله خو دا ځلی په اړه د نامنۍ اندېښنې او د چارواکو ډاډ ورکول د که څه هم د نامنیو زیاتوالي او پر ځینو انتخاباتي کمپاینونو حملو اندېښنې رامنځته کړي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتي پروسې د امنیت ټینګښت ته هڅې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کار په سر کې ځای لري، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتي کمپاینونو پر ځینو غونډو وروستیو حملو ته په اشاره سره وایي چې د دې وضعیت دوام په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون منفي اغیز لري. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو پروسې د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په هماهنګۍ سره کار کوي ترڅو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو بهیر ګډوډ نشي او انتخابات په ښه ډول ترسره شي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. وزارت دفاع ټول ولسوالیو ته د انتخاباتي توکو د لیک کې همکاري وکړله، مرسته وکړله. نن به دغه پروسه پای ته ورسیږي او خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
هغه وایي چې همدا اوس په څو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان خپل کمپاینونه په ښه ډول پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې د یوې کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنه وشوه. د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 ټپیان دي. تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندید صالح محمد اتسگزی پر انتخاباتي کمپاین انتحاري حمله کې د اتسگزی په ګډون 8 تنه ووژل شول. د غراس په ننګرهار او هرات کې هم پر انتخاباتي کمپاینونو د وسلوالو مخالفانو په برید کې 100 تنه ووژل شول او یو شمیر هم ټپیان دي. په عین وخت کې نصرت رحیمی د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال ویان وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان باید د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د جوړیدونکو غونډو په اړه امنیتي ځواکونو ته له مخکې نه خبر ورکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان د رهبری پلاوی غړی شاه محمود مل وایي چې د ناامنیو دوام او پر انتخاباتي کمپاینونو حملې خلک اندېښمن کړي او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون د کموالي لامل ګرځي.
نامنی هغه تر ټولو سوی عمل په دغه دوران کې ځکه کاندیدان حق لري او په امنه فضا کې دی خپل کمپاین وکړي، خصوصا ښځینه کمپاینران دا تشویش مخکې موجود درود مشارکت خو امنیت مهم عنصر دی د خطر څخه خلاص کول شي فهم وخت خپل افراد به منفی لري
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش کڅه هم وایي چې 50,000 ځواکونه د انتخاباتو پروسې امنیته ګمارل شوي خو سرګندوي چې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله د دغه هیواد په 1916 کې به د ولسي جرګې انتخابات ترسره نشي
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په هیڅ صورت د افغانستان د قانونو د نه جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي د دغه وزارت سرپرست نرګس نهان نن په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې په دې اړه هر ډول سرګندونی بیا اساس او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره دي د پداسې حال کې د 13 ورځې د افغانستان د شفافیت څار بنسټ او یو شمیر مدني ټولنو په یو ګډه ناشته کې وویل چې د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لویو قانونو تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لار هواروي په دې ډول نور حال د واصل وسال پر راپور کې
د افغانستان د قانونونو د جګړې د تمویل او خصوصي کولو په اړه د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنو د سرګندونو په خبرګون کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په هیڅ صورت د افغانستان د قانونونو د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي د دغه وزارت سرپرست نرګس نهان د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې دغه د حکومت پریکړه واضح ده او نه غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي شي
دوی وایي هوکړه په دې شوي چې د افغانستان قانونه ورکول کیږي او له پیسو یې جګړه تمویلېږي په دې برخه کې د حکومت تصمیم واضح دی په دې اړه د امنیت شورا ناسته وشوه او په کې په ښکاره وویل چې نه غواړي د افغانستان جنگ د خصوصي شي موږ په خو هم ویلې اوس بیا وایو چې د افغانستان د قانونونو په هیڅ صورت د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي
وای د افغانستان په شمال کې د سرو زرو د مسو قانونو تړونونه ل امریکایي شرکتونو سره نه بلکې ل انګلیسي شرکتونو سره شوې دي د پداسال کې د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ مشر صدیق اکرام افضلی د شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني تړون لخوا یې جوړ شوی غونډې ته ویل چې د افغانستان د طبي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت کې روان دي ورته د منلو نه دي خغلی افضلی ویل نړیوال دی یو ځل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبي سرچینو نه دی د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي که څه هم د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو تړونونه غیر قانوني بولي خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي چې یا تړونونه له قانوني اړخه کومه ستونزه نه لري او ټول اړین مراحل بشپړ کړي دي د پداسال کې د چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رئیسلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتونو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول چې یو لړ خبرګون هم لزان سره لرل په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید کیاسیدی وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید په دې اړه څېړنې وکړي چې د افغانستان د قانونو په اړه د شفافیت د سر بنسټ څرګندونې او اداوې تر کومه سمې دي
اوس هم د آیا پوهېده یو بل برخه عصمت ساروان وړاندې کوي
د پنځشنبه په ورځ ساویز توغنده چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلې په فضایي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکي ستونزې ښکار شو فضانوردان د توغندي له توغولو دیرش دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته راپور له مخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغېدو دوې دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم البته ستورمزلې روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شول خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي ټاکل شوې وه چې د امریکا د ناسا ستورمزلې نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلې الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې شپږ یا اووه برابره زیاته احساسوله د ستورمزلو د سپرلی کپسول لاستول کېدو 13 دقیقې وروسته په یو پراشوت کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یو سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کېږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تنظیم ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
اسمت څاروانو چې د آیا پوهېدی یوه بله برخه یې وړاندې کوله. 4:13 شوې د مازیګر او اوس هم سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. په پام کې دا د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي شنبې په ورځ وسی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه وکسان نن سهار خوشې سول چې وسلوالو طالبانو تښتولي وه. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه دي ویلي؟ د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې څېړنه پیل شوې ده. پاګه چودنې کې 22 کسان وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. حسن روحانی نن په هغه وینا کې دا خبره وکړه چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله. د ترکیه په لویدیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه وخت مړه او څو تنه نور ژوبل سول چې په پناه غوښتونکو بار یو لاري د لوی لاري له کټارې سره ټکر شو. په پاکستان کې د یوې عیسوي ښځې چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور پیدا محکومه سوې خپلوانو هیله ښوولې چې ستره محکمه شایي دا خوشې کړي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیب په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړي نن سهار خوشې سو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو آی پی ایل په لړ کې نن دوه سیالۍ ترسره کیږي. په لومړۍ سیالۍ کې کابل او بلخ مخامخېږي او په بله لوبه کې ننګرهار او پکتیا د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. لومړۍ سیالۍ د افغانستان پر وخت 9:30 او دوهمه د ماخوستن په 8:30 پیلېږي. د دغه سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بلخ پکتیا ته ماتې ورکړه او د کندهار ټیم ننګرهار ته. دا پروانو سیالیو کې د کندهار لوبډلې لومړی بریالیتوب خو دغه لوبډله لا هم د سیالیو د جدول وروستی ټیم دی. بلخ لوبډله بیا د 8 نمرو په درلودلو سره د جدول په سر کې ځای لري. دغه سیالۍ چې د روانې میلادي میاشت په 15 نیټه په متحده عربي امارات کې پیل شوي تر دې دمه 14 سیالۍ ترسره شوي او 10 نورې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن سیمرغ البورز د هندوکش له عقابانو سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماښام 5:30 پیلېږي. د دغه سیالیو د تیرې ورځ په لوبه کې سپینغار او د موجهای امو لوبډلو یو د یو په وړاندې خپله لوبه مساوي پای ته ورسوله. یادې سیالۍ چې تیره اونۍ پیل شوي لا هم دوام لري. او امادو سرانو تیره ورځ د امریکا په اریزونیا ښار کې د سبمنشن په اخیستلو سره د ایم ایم آی د دوهم پړاو سیالیو ګټونکی شوه. نوموړی چې د نړۍ د شپږمې لیکې په اتلانو کې ځای لري خپله لومړۍ اتلولي په رسمي هنرونو کې یو د 0 امتیاز په اخیستلو سره ترلاسه کړه.
درنو دوستانو ابراهیم صافیو چې ورزشی خبرونه وړاندې کړل اوس هم دوه ونیزي خبرونه لرو. د انصاف پلټه کې او دوه ورکو شویو عزیزانو خبرونه د دوړه نشرته چمتو دي. د همدې خبرونه په اوریدلو سره د یو ساته پښتو خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا د الله پامن.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اړیدونکو سلام.
زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سږ کال په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی و، حاصلات یې هم ښه و، خو مارکیټ ورته نشته. دی وایي په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دې ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره هم شریکه کړه. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ستاسې نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
زما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مې ستا سره تماس نیولی دی.
څه مشکل لرې؟
مشکل مې دغه دی ورور، حکومت راته وایي چې تاریاک مه کره، بنګه مه کره، پلانی شی مه کره، صفا مکې وکړه. موږ کرلی پیاز دي، لکاو لکاو مصرفونه په سوي دي. زموږ د دغه حکومت څخه دا غوښتنه ده چې یا دې د ملک سره قرارداد وسي، یا دې دغه زموږ ته یو لارو طریقه را برابر کړي په مځکو کې ګرد راته وراسته.
د دې سیمې څومره د قانانو به پیاز کرلی؟
کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ ده، پنجوایي ولسوالۍ ده، ډنډ ولسوالۍ ده، د امان ولسوالۍ ده، په 300 دکانانو به دغه پیاز کرلی.
حاصلات زیات شوی؟
حاصلات ورکړي دي، خوندور حاصلات ورکړي دي. خو دا دی چې بازار نشته، چې ګرد حساب ورته وکړي، زموږ د نن ورځې روزانه نه په جوړېږي. 500 غواړي موږ د نن روزانه نه پاکېږي.
کوم اندازه خو به هم خرڅ کړي کنه؟
خرڅ کړي مې دي سید، پرون نه وړم ورځ مې مارکیټ ته وړي دي. په 10 افغانۍ ما جال ورکړي دي، 300 جال ما د شورنده مارکیټ ته وړي و، 50 افغانۍ زما سره ډاکټر والا وړي دي. په 100 افغانۍ د خالي جالې ده، په 100 افغانۍ هلته زما سره په مارکیټ کې وړي. مارکیټ والا 50 افغانۍ غوري راښته کوي، نو بیا ته خپل حساب ورته ولګو چې ما ته په جال کې څو پاتېږي.
په دغه یو جال کې څو منه؟
وو په منه جال
چې څو کیلو راشي؟
کیلو خو هغه دی، نه کیلو، 14 کیلو، 15 کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل، خوست، ځي پکتیا، واغه ځایو ته ځي. کم کم 2000 جاله، 1500 جاله د دغه مارکیټه سباریږي. د خانانو د ورځې 8000 جاله، 1000 جاله، نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي؟
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل، شش کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دي. دغه بوري باندې 1500، 1200، 1400 روپۍ مصرف راځي. پخوا 1500 تلور، 1500 روپۍ مصرف راکلي. هلته به چې په 2000 روپۍ خاص و، ماته به 1500 روپۍ، 1200 روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي. اوس نو چې هلته په 1500 خرڅېږي، 1200 روپۍ، 1000 روپۍ، 1200 روپۍ مصرف راځي، ماته 1500 تلور سوه کلداري پاتېږي. نو هغه به څه شي د ګر کال خواري ته ته بیا وګوره.
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو، دیقانانو او باغلرونکو اتحادیه ولرئ کنه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بوغارې چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري. او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کورسه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړي، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې کې څه وایي؟ تاسو ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي، ملکان دي، موږ هغو ته ویل دي چې تر راځي ولاړ شو، دغه یوه سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو، دا یا والي ته خواست وکړو، یا زراعت ریاست ته خواست وکړو، چا ته خواست وکړو. هغه وایي دا ورور زموږ کار نه دی، چې موږ بیکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مخته ماسکر څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دیقانان راغونډ شي او والي ته ورشي دغه مشکل ورسره شریک کړي؟
نو دیقانانو کې فرق څه وسی؟ یو دیقان دی، هغه د انګورو باغم لري، انګور یې ښه وصول ورکړی دي، په ښه بیه خرڅېږي. اوس او جوش دي، هغه من په 1200 روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کوم سړی چې هغه خوار غریب دی، د بل مځکه په اجاره، اوس ما خپله په اجاره په 2 لاکه روپۍ نه مځکه اجاره کړې ده. زه د دغه اجارې ته ناست یم، د بل مځکه د زما هغه د 2 لاکه روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په تیرو کلونو کې مو او کنه څه کال پیدا شوی؟
یا د پروشه کال څه بازارونه ما خپله کړلې وه، ښه خواري وم، ښه مزدوري را وکړله. شش کال هغه دی، اوس د 3 میاشتې کېږي، 2 نیم میاشتې کېږي چې موږ دا پیاز کښل دي، دلې د خاشو لاندې پراته دي، وراسته سول.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولی؟
2 لاکه روپۍ زما سره د مځکې والا غواړي، 3 لاکه روپۍ ما مصرف کړې دي، 3 لاکه روپۍ به زه تاوان کوم. او 3 کسان زه 10 میاشتې، 12 میاشتې، 18 میاشتې بې خواري پاته سولم، چې ما د 500 روپو نه بل ځای خواري کړې ده، نه مې بل ځای خواري کښلې ده. دغه کښته ناست وم، هغه خونساس پنځکې خلاصو. نو ته خپل یې سوچ ورته وکړه، د 3 کسانو چې د ورځې ما ته 300 کلداري روزانه څوک راکې، ما د 1000 روپۍ کېږي، د 3 کسانو د 12 میاشتو د
خپل حساب ورته وکړه دوه لاکه درې لاکه روپۍ زما هغه نقصان شو، نو اووه لاکه روپۍ ما په شش کال کې نقصان وکړ یا اته لاکه روپۍ.
اوس څه غواړې ته؟
اوس زه غواړم چې دا زما ستونزه د زراعت د وزیر سره شریکه شي، بیا د سره قرارداد وکړي یا د دغه پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي، دا مالیه لږ راکشته کړي.
ستا مشکل به ورسوو د مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه، ژوندی وسی ورور.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سعیدی سره شریکه کړه. جناب سعیدی، د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ویلي چې سکالې په ځمکه کې ډیر پیاز کرلي وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسې نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ همدا ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطحه زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کېږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماغه کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری، نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کم وي، خپل قیمت کمزوري وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری. کریم د باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې 1500 مخکې وکړي، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری، که پیاز کری، شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنې ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوټ نه راځي چې د ده ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کش کړی وي، د ده محصول هم تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې زیات وي، هلته محصول زیات وي، تقاضا کمه وي، نو قیمت راغورځیږي. پیاز چې دي زمونږ زیات کېږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډېر برابر دي، نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول ستورونه نشته چې دا مونږ استور کړو. د پاکستاني تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډېر ارزان اخلي، د یوړي پاکستان کې هلته ستور کوي، درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد بیرته دا افغانستان ته راځي، مختلف ولایاتو ته دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي، که هغه لږ بیان کوي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوي دپاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګه د مارکیټ کولستورون دپاره هم تاسو په جریان کې استئ چې کارونه شروع دي. 15000 میټریک ټنه په تولید سره به انشاءالله دغه ستور جوړ شي، دغه به جوړولو سره به انشاءالله بیا زموږ ډېرې ستونزې کمې شي.
جناب سیدی صاحب، په خو خو به دغه حاصلات پاکستان ته تلل، هندستان ته تلل، هلته ډېر ښه مارکیټونه لرل، نو سکال نه دي تللي که څنګه؟
مارکیټ و تشته دی، یعنی پاکستانی تجاران، افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډیر کم قیمت باندې. معنی که چیرته موږ دا دې دپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کړو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي، او همدارنګه زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی، او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دې سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل، زمنګا کوشش هم دا دی. اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډېر تغه دی چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړئ، چې دې سره به یو زموږ خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده، نو دا سپورټ کیږي.
جناب سیدی صاحب، دې ته ستاسو څه مشوره ده؟ دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او وایي څه کال مې تاوان کړی، دې ته څه مشوره ورکوئ تاسو چې آینده کې د دغه تاوان نه بچ؟
بالکل، دې ته زما مشوره دا ده چې دې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي، او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کری، یو فصل ونه کری، د کولای شي چې په څنګ کې مثلا که پیاز دی کری، پیاز سره څنګ کې اوګه وکړي، کچالو وکړي، مثلا نور سبزیجات، پالک، بامیا، رومیان ډیر ښه مارکیټ لري، دا وکړي بادرنګ وکړي، یعنی که دغه شی نه دی په نظر کې ونیسي نو زه انشاءالله یقیني یم چې دی به تاوان ونه کړي او دی به ګټه کوي.
نو اوس خو تاوان کړي
کم از کم دی زمونږ سره دا خپل مشکل چې دی د نږدې نه زمونږ د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره همدارنګه ریاست زراعت خو د بزګر کور دی، دی کولی شي هلته راشي زمونږ نه مشوره واخلي. خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو، دا ټول هغه څه دي چې دولت دې ته ژمن دی.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي، او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په څیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونې د جوړش سره سم به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې دوی له خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونې له لارې کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولی شئ د ازادي راډیو د ورک دوستانو خبرونې ته زنګ ووهئ او د ورک یا موندل شوي کس نشانې او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هر چا دغه خور یا معنا پیژني، زموږ سره دې پر دغه شمیره تماس ونیسي. 0 50 8 10 0 50 8 10 0 50 8 10 0 50. سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. ارشاد د حوصلات هلو مند زلو سلام. زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درکه شوی یم. اوس 14 کال عمر لرم او اوس کې یو کور سره اوسېږم. خپل خپلوان او یا بل داسې څوک مې غږ اوري نو ماته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 5 0 5 0 8 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم 0 5 0 5 0 0 8 0 0. السلام
علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر زمه کلاګر څنګه ژوند ته وایي؟ ما یو ورور دی چې مخام میږي، یو دی سلطان میږي پروار خبر پر دې کړی چې ما شمیره دې وایي. ما دا شمیره دې د زافر لوټ کې ماته دې ژوند وي. څه پر و څلور درې واره نه بیا دوا و څنګه څلور دیوارې لا بیا تکراروم. 0 5 0 9 9 9 2 5 0. دغه شمیره دې ماته زنګ ووهي. وسلام کړی و مازیر و تور لا په اجازه وکړم. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 5 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 5 0 0 2 5 4 3 8 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 5 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
بله، السلام علیکم. اهل سینما اهل من ولایت مرکز لشکرگانه ده تلفن پر لیکن ما یو کلیوال دی چې ده هلمند ولایت ده مرجع ولسوالۍ ده یو لسم بلاک اوسیدونکی دی غلانه ځینې مېږې د شهزاده حکاس زوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپله کوره څه نادراکه شوی دی چې کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ تللی دي بیا یې نه د مرګ نه د ژوند دراکه زما سره شته که څوک زما غږ اوري او یا دی خپله زما غږ اوري یا ته د کوم دوست زما غږ اوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونیسي. سلام شماره ده 0      4└► 5====
عثمان په نامه زموږ یو وطن د وطن یو سړی دی ورک دی زما خبره یا د چې دی څه باندې په هغه ځای کې اوري یا د خپل نظر اوري وته شمیرې ته د زنګ ویزم نه به ستار نه تاسو خبره کوم د هلمند د کرشته ولسوالۍ څخه نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د نوا کوچای پوز ولایت د ببرک تانی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال د درې کال کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوش خار طرف ته په تګو ورک شوی ده. اتلس کال عمر لري که چاته په دې اړه معلومات یې نو ماته دې په دې شمېره ټلیفون وشي 0　　 5================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
زادی راډیو کارتون ته السلام علیکم زرو افغان له لږ چشمه د ولسوالۍ مموریا ته په تماس کې محمد هاشم نومیږم یو ولس کال کې نو د اقاد تلل یاران ته نو اوس نه کال کې چې ما دره کړی نو که د مناریا د عثمان نومیږي نو که په دغه شمېره چې مستعار او معلومات راکړي پر اووه سپر پنځه دوه واره شپږ پنځه نوي پنځه څلوېښت که په دغه شمېره مستعار او معلومات راکړي نو دوه زره ډالر انعام دی. وسلام.
الو ما یو ور د په نام د دلچین ده دا درې کاله کېږي چې ورک ده. زما نوم محمد ګل ده له زابل له ولایت څخه غږېږم. که چا پیدا کړی او چا د پاتې په دې نمبر دې زنګ ووهي صفر اویا دوه څلوېښت دوه شپېته اته سوه پنځه. وسلام.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادره کړه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومېږم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. دغه شمېره کوي چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي. یا ما شماره دې سب که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده اسانی نوم ده د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده ورک ده. که ار چا ته معلومی نو دی د میدان د ولایت ده د نرخ د ولسوالۍ ده او دغه د مونږ شماره ده. دغه د مونږ شماره ده. په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي او یو جان مننه.
بلې. السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بلابولک د ولسوالۍ سنګاړي کې نیولی یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. معلومات دي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه واره صفر دوه دوه یو څلور. وسلام.
بله. السلام علیکم. زعبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزه نمیږي د دغو اوسېدونکی ده. د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده. د پنځه دېرش کېږي ورک دی. که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووي صفر اویا بیا دوه دوه درې صفر شپږ څلور درې ناخته مشه.
السلام علیکم، زه روز محمد در غندای ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومیږي، عصبي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی، د راز محمد ورازه دی که هر ور په هڅه معلومات لري. شماره موږ یو اعلان بل خپل در کړی ده، په اس محمد عبد المستر اطلاع راکړي خپل شرنجي در کوه کیږي.
بله السلام علیکم، زه سید خان یم، کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سیوان زه خبرې کوم. ما کا د یو شانګار نیمه خدای وا سر د ګول د شور ونه سټی چې د ایران خوا ته وې وس نه درا کا د تر څو په دې معلومات لري. ما ته بدار لمبار زنګ وې چې پر اویا وویش نیوی و تاسو یې چې ته ډیر مننه ده. بیره دې
السلام علیکم، زمو ته خان غزنی ولایت د زیرو سره خان عالی پر سره چې یو ځای ده. ما یو ورور د چنه د سی د بیار له سره لې دي یو پلان مې عبد الرحمن دی د بن احمد لاوی د جنې نشمت له کوټ څخه نظر ته دي. نو چې هر څه ته په اړه باندې معلومات ته د شمیره د راته جنگوي صفر اویا اته دېر اته نه پنځه سو ایوال شمیره یو ورځ دی لوم صفر اویا اته دېر اته نه پنځه سو ایوال دیش مری در ته جنگ وی او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم، تر څه ترغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحه سره. ما یو ماما دی چې د شپانه سکال کیږي چې نادر کسو دی، شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان، دغه د ورونو نمونه دی او د مشر خوینو می عبد الغفار شرونو می عبد الغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهرباني له وجې دي زما سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر و سو څلور دوه سو و څلور اته سو اتیا. یو ځل بیا شمیره وایم صفر و سو څلور دوه سو و څلور اته سو اتیا.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه تلوده. نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول راسي او نه شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه انتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو دا هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلې. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې، نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي. نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده صفر و درې نوي یوه یوا و نه اته سلور. د ریبا شماره ده صفر و و شپات نه پنځه پنځه اته اته دوه.
السلام علیکم، معلم رحمت الله دې مهاجرته موجود صحیح سمع علیکم یو ده. ما شاء الله فيك على خير شرط نیمه امیر محمد دی
السلام علیکم، زریج نامه در غنداو څخه خبره کوم. زه به دوه فرکتی د محمد سلامه دی، اساسی تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی، د کشمیر څلغور دی،
د رزنامه دراره دی څنګه مشمره ده سپر وسو مجلس دجر څنګه له دا مشمره ده کار د سر کدی دی معلومات ولري صداغه سره د معلومات راکې سرنی ورکو کیږي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومنی ملک کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکی د وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته راغلی. که څوک په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، 0909-098-4.
السلام علیکم، زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. نو یو دوه نفره کلیوال دي، یو د پپل په نامه او بل د روغان په نامه دي. د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی په ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره وروڼه دي، پپل لاسې غټ تور مزغن سړی ده او روغان دی. چې څوک دې